په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي، ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له خپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړې او لیکلي دي چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادوف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه د یو پلاوي په مشرۍ چې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افغانستان د ریل ګاډي او برېښنا د ادارو چارواکي پکې شامل دي ترکمنستان ته تللی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څو پروژې پرانستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپله لاره نه لري او د پاکستان له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل له ستونزو سره مخامخ وي، هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځنی کمپاین دوهمه ورځ ده. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې پرون په 21 ولایتونو کې پیل شوی او تر پنځشنبه پورې دوام کوي، له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 2 میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له کورنیو او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې، خو سږ کال تر اوسه د کومې نوې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي تر اوسه په کې ده او له منځه نه ده وړل شوی. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلی بازرگان او علی رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هیواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور آزمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. په پام کې ده چې د ایران د ولسي جرګې یا مجلس لپاره انتخابات او ورسره د خبرګانو په نوم د بل مجلس لپاره د رایو اخیستل د روانې جمعې په ورځ پیل شي، خو ډیری نوماند کاندیدان لا له مخکې رد شوي دي. د هنګاري کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړل. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګاري د ناتو وروستی غړی دی چې له څو میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړل. په دې برخه کې د هنګاري ځنډ د ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړي وو. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په غبرګون کې دا یو تاریخي ورځ بلله، ویل سویډن چمتو دی چې د اروپا او اتلانتیک د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د بېګڼۍ غونډې د بحثونو او احتمالي پریکړې جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو د دغې غونډې تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د واکمنو طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه په کلکه وغندل شول.
We strongly condemn the Taliban's continued.
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزندې ناروغۍ او پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهم ورځ ده. طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت له کورنیو او دیني عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو، قومي سپینګیرو او د دیني عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورناسې راغلي دي، همداسې مې ږیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان د خاورې دننه د حزب الله پر اهدافو برید وکړ.
د آزادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو او راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل بیګنۍ غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د بندو دروازو تر شا د غونډې د اجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو او بشري حقونو مسایل شامل. خو د دې غونډې له پیل مخکې د یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. نور جزئیات له احمد کلاورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشر د ګیانا استازي کارولین رودریګوس د پرونی غونډې له پیل دو مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمېر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو، سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګیانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبی کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري، ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued system.
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتګ او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوس وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات یې له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني، د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې وه د دوحې په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو ښاغلی ګوتریش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتریش وویل د دوحې په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهم ورځ د دې کمپاین په ترڅ کې بچې پرون په یوشتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنځم به پورې دوام کوي. له پنځو کلونو کم عمر شاوخوا اووه میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم له کورنیو او دیني عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. یو شمېر کورنۍ هم خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق مهم ګڼي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په یوه ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي په دغه څلور ورځني کمپاین کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو قومي سپینګیرو او د دنیا عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یو ځای شي څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یوه وایرسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي او وروسته دایمي فالج د ماشومانو د مړینې لامل کېږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې ټول ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایرس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا ملاتړ کیږي، لا کورنۍ غوښتي چې د خپل ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمیر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي، له نورو کورنۍ غواړي چې د خپل ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن واکسیناتوران راغلل، هغوی له موږ څخه وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړو. زه پنځه ماشومان لرم چې درې تر پنځو کلونو کم دي، هغه مې واکسین کړل. زه له نورو کورنیو هم غوښتنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي ترڅو د پولیو له ناروغۍ وژغورل شي.
خودم یک طفل دونیم ساله دارم که
زه خپل یو دو نیم کلن ماشوم لرم. من هغه ته په منظم ډول ټول واکسین نه کړی دي. زه له کورنۍ غواړم چې دی واکسین کول په برخه کې جدي اوسي. ځینې کورنۍ دی پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویرې لري چې دا د دوی ماشومانو ته زیان ورسوي. مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکي سرمایه ده.
امروز سرمایه آینده ماستن.
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق یو کارکونکي د وای سره لدې چې د خلکو لخوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیلېدو هرکلی شوه، خو ځینې کورنۍ د خپل ماشومانو د واکسین کولو مخالفي دي.
د واکسین یو کارکونکي هم شپږمه ناحیه کې کار کوم. د خلکو چلند توپیر لري، ځینې ښه چلند کوي خو ځینې یې ډېر بد چلند لري. موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو، خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هرکلی ښه دی.
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ د معلوماتو له مخې روان کمپاین په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د پولیو واکسین دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري ایستلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې د 2024 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې. د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازیني هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼ وهلو یا پولیو پکې له منځه نه ده تللې.
په راپور کې مو واوریدل چې له پرون راهیسې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې پیل شوی دی. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر پنځو کلونو کم عمره اووه میلیونو شپږ لکه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي او د روغتیا وزارت مسؤلینو هم له کورنیو او همدارنګه له دیني عالمانو غوښتي دي چې دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. څومره مخکې مې په دې اړه چې د دا ډول کمپاینونو په ښه ترسره کولو کې د کورنیو رول څومره مهم دی، په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له پخواني مسؤل سید کمال شاه سید سره مرکه کړې وه او لومړی مې همدا پوښتنه ترې کړې وه. ښاغلی سید وایي:
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنیو رول ډیر زیات مهم دی، ځکه که کورنۍ د واکسین له اهمیت نه خبرې وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو دوی خپل ماشومان ټول واکسینوي، چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي، نو د وایرس خپرېدو ته زمینه نه مساعدېږي. نو په دې اساس باندې د کورنیو همکاري تر هر څه ډېره اړینه ده.
صحیح صاحب، په ننګرهار کې د پولیو مثبتو پیښو چې تقریبا ټولې د یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې وې، د دې ډېره ویره رامنځته شوې وه چې ښایي د پولیو وایرس په چټکۍ نور سیمو ته هم خپور شي، خو څو میاشتې پر دغو مثبتو پیښو وتلې او بله مثبته پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې، علت تاسې په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا پسرلی او دوبی په میاشتو کې وې، څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځ حوزه کې ډېره زیاته توجه وه، چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډېر زیات فوکس و. دې تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډېر پام اړول شوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین یې ردو، هغوی ته خاص توجه شوی وه تر څو دوی ته قناعت ورکړل شي او د واکسین له اهمیت خبر کړل شي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغو ماشومانو شمېر ستاسو کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمېر راکمېږي له واکسین نه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرقي حوزې ټیم کارونه ترسره کړي، د آګاهۍ په دوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي.
د پولیو ضد واکسین د کمپاینونو متخصص سید کمال شاه سیدو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په تلنګ کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان په خاوره کې د حزب الله پر اهدافو برید وکړ. حزب الله هم د اسرائیل پر خاوره د لسګونو توغندیو په توغولو سره د حملو ته ځواب وای. بلخوا د حماس ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو او په غزه کې د اوربني موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي.
راپورونه وایي چې اسرائیلو پرون د لبنان په ختیځ کې د بعل بیک ښار په شاوخوا کې پر دو اهدافو هممهاله هوایي حملې وکړې. دو امنیتي سرچینو له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې د دې حملو هدف د حزب الله اړوند یو دوه پولیسو ودانۍ او د دې ډلې یو وسلتون و چې په ترڅ کې لږ تر لږه د حزب الله دوه غړي وشل شوي دي. د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته په تیرو څلورو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې اسرائیل په لبنان کې دننه اهداف په نښه کوي. د رویټرز د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې دا حمله په دې سیمه کې د اسرائیلو د یوې بي پیلوټ الوتکې د نسکورېدو په غبرګون کې د حزب الله پر دافع هوا ځواک وشوه. حزب الله له دې حملې څو ساعته مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې ډلې دافع هوا ځواک د اسرائیلو یوه بي پیلوټ الوتکه د لبنان په جنوب کې له ځمکې څخه د هوا ته توغندي په وسیله وویشته او نسکوره یې کړه. بالبک خار چې سوریه ته نږدې په بقا دره کې پروت دی، د حزب الله د نفوذ له مهمو مرکزونو څخه دی. سوریه هم له ایران او حزب الله سره په یو اتحاد کې شامله ده. پر بالبک خار د اسرائیلو له هوایي حمله څو ساعته وروسته حزب الله اعلان وکړ چې د دې حمله په غبرګون کې په جولان سیمه کې د اسرائیلو پر یو پوځي مرکز شپېته کاتیوشا ډوله توغندي ویشتلې دي. د اسرائیلو پوځ تایید کړی دی چې سلګونه توغندي د لبنان له خاورې توغول شوي چې ځینې د اوسپنیز ګنبد په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په وسیله وویشتل شول. د دې برید پر مهال د اسرائیلو په دریو ښارونو او ښارګوټو کې د خطر زنګونه ووهل شول. په همدې حال کې د حماس د سخت دریځې ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خلاصون او په غزه کې د اوربند یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د غزې په تړانګه کې جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 اسرایلي وګړي ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. پر غزې د اسرایلي ځواکونو په ځوابي حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا نږدې 1500 کسان وژل شوي دي. د دې جګړې پر مهال د اسرایلو او لبنان ترمنځ سرحد کې هم تقریبا هر ورځ د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې شوي. حزب الله هم چې د حماس په څیر ایران یې ملاتړ کوي د امریکا او د لویدیځ د ګڼو هیوادونو لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شوی دی.
په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند ملي لوبډلو ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه سبا سهشنبه د فبروري په 28مه ترسره شي. د افغانستان په کوربتوب دا لوبه په ابوظبي کې په پام کې ده او د کابل په وخت د سهار په 10:30 پیلېږي. د دې لوبې په درشل کې پرون ماښام د افغانستان کرکټ بورډ سیالو لوبغاړو ته په متحده عربي اماراتو کې د ماښام میلمستیا کړې وه. د کرکټ بورډ د تجارتي څانګې مشر اکبر محمد پکتیان خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایي.
السلام علیکم. هلو اند
السلام علیکم اتلانو او چارواکو. موږ دلته د ماښامنۍ میلمستیا لپاره راټول شوي یو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې بلې ځانګړې سیالۍ لپاره د تیاری په حال کې یو. البته د کرکټ د یوې بلې عالي سیالۍ د پیل لپاره به خوي چې له خپلو سیالانو سره یو عالي او ښایسته ماښامنۍ ولري.
افغان لوبډله به له دې لوبې وروسته راتلونکې اونۍ له آیرلند سره درې ورځنۍ لوبې هم وکړي او بیا د دوی ترمنځ درې شلوره لوبې هم په پام کې دي. افغان لوبډلې د شلوره لوبو نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې له دې مخکې له سریلانکا، هند او متحده عربي اماراتو سره هم یو لړ سیالي درلودې. د شلوره کرکټ نړیوال جام د متحده ایالاتو او ویست انډیز په کوربتوب د غبرګولی یا جوزا په 12 د نړۍ د شلو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیلېږي او د چنګاخ یا سرطان تر 9 پورې دوام کوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په کندز کې یو شمېر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت په پام کې ونیسي په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي او سپکوي. سلمانیان هم ورته شکایت کوي او وایي د کار په خاطر اکثره وختونه د دغې ادارې د کارکوونکو لخوا ځورول کیږي. یو شمېر ځوانان د امر بالمعروف له کارکوونکو غوښتنه کوي چې په عام محضر کې د خلکو له بې ځایه ځورولو او وهلو ټکولو څخه ډډه وکړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د کندز ښار یو شمېر سلمانیان شکایت کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو د ناسم چلند له امله زیات شمېر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د دې ولایت یو شمېر سلمانیان او ځوانان انتقاد کوي چې د امر بالمعروف د کارکوونکو غیر انساني او له تشدد نه ډک چلند زیات شمېر ځوانان دې ته اړ کړي چې هیواد پرېږدي. شپږویشت کلن عثمان چې په کندز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، اما روزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکوونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکوونکي د سلمانیانو دوکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خرایلي او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمېر سلمانیان یې له لسو تر شلو ورځو بندیان کړي او هلته یې ورسره بد چلند کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکوونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرلو او اصلاح پر مهال وویني، له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډی ته وویل:
ما 15000 روپۍ کرایه دکان میتیم، زه امر بالمعروف همه خواهش دارم که خیر قدگیری
د میاشتې 15000 افغانۍ د دوکان کرایه ورکوم، او تر څنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم. خو د امر بالمعروف د ناوړه چلند له امله زمونږ کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دوکانونه وتړو او له دې وطن څخه پښې سپکې کړو.
د کندز ښار یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي، نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندز ښار یو اوسېدونکي محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل:
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوئ چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. خو زه خپله درې څلور پیرې تښتېدلی یم، ورناسې راغلي دي، همداسې مې ږیره نیمه یې پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسېدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي:
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه چې دا سختګیري پرېږدي، او موږ خپل ژوند ته پرېږدي، او سلمانان هم خپل کسب و کار ته پرېږدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي، او موږ ځوانان خپل ژوند ته پرېږدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کېږو، او د وطن هم ستړي کېږو چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندز اوسېدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسېدونکو د نوموړو ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي، تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان ته ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کېږي یا ټپیان کېږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کېږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات ستاسو هیوادو څخه ډېر مهاجر راواغوښتل، نو په هغه کډوالو کې زه هم راواغوښتلم. سپین بولدک له لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تېر کړی وو، څلوېښت کاله څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک له لارې څخه راواغوښتلو، ویم موسسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغانۍ پی نفر زر افغانۍ راکړلې، او درې دانې کمپلي راکړلې. نوره مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغانۍ پی نفر د آی او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نوره کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. نو ژمې دي، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ غږ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولې دي. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوي. ازادي راډیو اورې، دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر له خپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادوف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څو پروژې پرانیستل شي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهمه ورځ ده. دغه کمپاین په ترڅ کې به چې پرون په یوشتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنجشنبه پورې دوام کوي له پنځو کلونو کم عمره شاوخوا اووه میلیونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له کورنیو او دیني عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږکال تر اوسه د کومې نوې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلي بازرگان او علي رضا رجایی په ګډون 215 اویا تنه فعالانو د ایران د پارلمان د دولسمې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینوونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هیواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور آزمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. د هنګاري کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړله. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له څو میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق و او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړل. په دې برخه کې د هنګری ځنډ د ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړي وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره مرسته کوي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې استادان وایي زموږ محصلین د اعتیاد او حافظې د کمزورۍ له امله تحصیل پرېږدي.
تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد کمپاین وشي.
دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلزار شریفیار سره مرکه کړې.
ټول نشه یي مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي، کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي.
رضوان په نوم یو معتاد وایي چې خسرخیلو راته ویل که نشه نه پرېږدي ښځه دې درڅخه بیایو.
د خواخې خسرګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و، همدا هغه به یې کوه چې سمیږي که نه سمیږي خپله لور درنه بوزم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي، او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم.
په کوم شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
اوس خپرونه په یوه راپور پیل کوو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مبارزه ضروري ګڼي او له بزګرانو سره د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د دوحې د وروستۍ غونډې ډیرو ګډونوالو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې هرکلی وکړ او اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو ملاتړ کوي. خود طالبانو د حکومت ویاند وایي چې تر دې مهاله نړیوالې ټولنې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له بزګرو سره همکاري نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د دوحې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال د غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د پام وړ بللی، خو په دې اړه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق دوام لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی یو ښه پرمختګ دی او دوی د معتادینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت د هڅو ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی توماس نیکلاسن د دوحې له غونډې څخه تر راستنېدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د غونډې ډیرو ګډونوالو د کوکنارو د کښت د کموالي او معتادینو د درملنې په برخه کې د واکمنو مقاماتو هڅې وستایلې. دا ډول اروپایي ټولنې هم ژمنه وکړه چې د دې هڅو د دوام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کوي چې د اروپا د نشه یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز په خپل وروستي راپور کې ویلي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو له افغانستان څخه د باندې د هیروینو جوړولو لپاره د تاریاکو قاچاق نه دی کم سوی. د دې مرکز په راپور کې یادونه سوې چې د افغانستان تاریاک پاکستان او ایران ته وړل کیږي، هلته هیروین ځینې جوړیږي او بیا اروپا ته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د تاریاکو قاچاق دوام لري، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو زیرمې سته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ملي راډیو ته ویلي چې د کوکنارو په کښت کې تر کمولو وروسته به د دوی بل ګام د تاریاکو د قاچاقو مخنیوی وي.
د افغانستان د اسلامي امارت دوهم پړاو له نشه یي موادو سره مبارزه ده او موږ په دې برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو له بده مرغه داسې نتیجې ته نه و رسیدلی چې په سلو کې سل د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسو. طبیعي خبره ده چې د نشه یي موادو زیرمې موجودې وي او اوس هم دا قاچاق دوام لري. له بده مرغه هغه هیوادونه چې له دې برخې څخه زیان ورته رسېدلی و د افغانستان له اسلامي امارت او زموږ له بزګرو سره یې هیڅ مرسته نه ده کړې. له دې سره سره چې له دې برخې څخه اندېښنې لري او امکانات هم لري، خو بیا یې هم د افغانستان له خلکو سره مرسته ونه کړه چې موږ یې په نتیجه کې د خپلو بزګرو سره بدیلي معیشت ولرو.
په افغانستان کې نږدې دوه کاله کېږي چې د کوکنارو کښت منع سوی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو هیواد د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، جاپان، اروپایي ټولنه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې اصلي مرستندوی هیوادونه بلل کېږي. دې هیوادونو په تیرو دوه نیمو کلونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی، خو دا مرستې د ملګرو ملتونو د لارې لګول کېږي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو ځینې استادان نشه یي موادو په تیره بیا نشه یي ګولیو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له امله د ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو پر زیاتوالي ټینګار کوي. دوی وایي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصاب کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نشته او د ځوانانو ناخبري د دې سبب سوي چې هغوی د درواغجنې خوشحالۍ لپاره نشې ته مخه کړي. ځینې محصلین هم دا مني چې د ښوونځي او پوهنتون په چاپیریال کې معتاد سوي او څه موده وروسته درسونه ځینې پاتې سوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو چې د یو محصل په غږ پیل کیږي.
خیرالله پلار له څو کالو راهیسې د افغانستان په یو ګاونډي هېواد کې کار کوي او مور یې هغه په دې هیله پوهنتون ته لېږلی و چې تر زده کړو وروسته به د پلار لاسنیوی وکړي او د دوی کورنۍ به له اقتصادي مهاجرت څخه وژغوري. خو د خیرالله ناوړه ملګرو هغه بې لارې کړ، او نه یوازې دا چې له تحصیل څخه یې بې برخې کړ، بلکې د اعتیاد له لارې د هغه راتلونکی هم په اوبو لاهو کړ. خیرالله وایي چې خپله لومړۍ نشه یې له سګرټو څخه پیل کړه.
پانتون یو وخت وبد ول کان سګریټ مکرټ یو هاو چار سی وهل ما وسره کم یو دد وهل راول ما دو کورت او رخصتیانه کی دد دم او ترزوی وا عمل کوا د سره مې دوه د شو وهل وخت چې بیا ته تل پانتون د ځان سره مې د دینه واخسه دوستان رو باندې خبر شو کور کی زنګ وه شه دای تاسو د سکار نه گئی بیل وله لګه کورتا
خیر الله نشه پری خدا او وده وکړ خلوا د وروسته بیرته پنه شو اخته شو اوس بیا د متادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی او غواړي چې نشه پرېږدي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ځینو محصلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال منلې چې د تعلیمي مرکزونو په شاوخوا کې نشه یي مواد آزاد خرڅېږي او په پوهنتونونو کې هم ځینې محصلین نشه کوي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون مشر عبدالعزیز سمدیار وایي نشه د دې سبب شوی چې د ځوانانو حافظه کمزوري شي او تر زده کړو پرېښودلو وروسته په دایمي معتادینو واوړي.
زمونږ یو محصل که مخدره موادو باندې روږدی سو نه به د استاد په درس باندې پوهېږي، نه به په مضمون، نه به په مطالعه څه شی زده کولی سي. محصل ورو ورو داسې کېږي چې د ده د تحصیل سره، د استاد سره، د پوهنتون سره، دیو سره پریکون راس، او بالاخره آخري سرنوشت دای چې د یو پله لاندې چې د معتادین راټولېږي عمل تشپه ورستېره کي.
په خو د عامې روغتیا وزارت د پوهنې وزارت په همکارۍ په ښوونځیو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه تعلیمي پروګرامونه درلودل. خو دوه کاله کېږي چې د مسلکي کارکوونکو د نشتوالي له امله دا پروګرام ځنډېدلی دی. په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول سمیع الله علم وایي چې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهنتونونو او ښوونځیو په نصاب کې کافي معلومات نشته، له همدې امله ځوانان د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه لري.
تعلیمی نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف چې په ضد یې کمپاین وشي. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. موږ باید میاشتنی راپور کورنیو ته ورکړو او دا تل کورنیو په جریان کې.
ټولنپوهان باور لري چې د معتادینو په پرتله د هغوی کورنۍ او د ټولنې هم خلک د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته ډېره اړتیا لري. د دوی په وینا دا پوهاوی د دې سبب کېږي چې د ټولنې روغ خلک د نشه یي موادو له شر څخه وژغورل شي او کورنۍ هم په ښه ډول د خپلو معتادو غړو څارنه او ساتنه وکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه اچلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د معتادینو د لاسونو او پښو د نوکانو د خرابېدلو او یا بیخي له منځه تللو لامل کیږي چې وروسته معتادین له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د نوکانو د ماتېدلو لامل کیږي، د نشې په کوم پړاو کې نوکان ډېر خرابېږي، او خپله د نوکانو ماتېدل او تویېدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې. او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر نوکانو کومې ناوړه اغېزې کوي.
نشه یي مواد په نوکونو باندې ډېرې ناوړه اغېزې لري. نشیان په نوکونو باندې، نشه یي مواد توګي او هغه مثلا چرس پې توګي، اپین، تاریاک، هیروین، دا شین اور باندې توګي، اور باندې او هاته گرمی، اور باندې مګي، اور باندې نو د دې په خاطر په موزي ډول د غشین هاته د نکونو د ماتې دو د سوځې دو کله چې دوی دی تورا چې گرمی د مو مواد نو دا په نکونو باندې نخلی او نکونو ورسره وسوځيږي د نکو د ماتې دو د نکونو د خرابېدو سبب کیږي او همدارنګه په عمومي ډول باندې چون نوکان او ویښتان دواړه د یو نوع پروټین څخه جوړ شوی چې کروټین په نامه یادیږي. نشئی مواد د کروټین پروټین د خرابېدو یا د متضرر کېدو سبب کیږي. د هغې د وجنم په عمومي ډول ټول نشئی مواد د نکونو د خرابېدو د تویدلو او د کمزورۍ او د رنګارنګ مرضونو سبب کیږي، ځکه چې د یوې خوا نه کله چې نکونه وسوځيږي زخمی کیږي او بالاخره سره کم چې نشئی خلق یا معتادین خپل صحت ته پاملرنه نه کوي، دوی په دوړو کې او په چټلیو کې او په کاندو کې دوی رنګارنګ شیان راټولوي او هغې ګرځي، نو بالاخره دغه نکانې چې دي میکروبي کیږي او بل د دانې ورڅخه پیدا کیږي رنګارنګ مرضونه. په دې خاطر نکان ماتیږي او تویږي او بالاخره خرابیږي نکونه.
څه ډول نشئی مواد لا ډیر نوکانو ته زیان لري؟
ټول نشئی مواد د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي. کاغذ چرس وي، کا شیشه وي، کا پودر وي، کا پین وي، کا نور داسې مواد وي. خصوصا درانده نشئی مواد لکه هیروین او کرسټل ټابلیټ کا دا ټول د کروټین پروټین د خرابېدو د نه د جذب سبب کیږي. په دې په نتیجه کې نوکانو ته زیات زیان رسوي. معنا دا چې ټول درانه نشئی مواد حتی تر سیګریټو پورې موږ عادي فکر کوو هم نوکانو ته ضرر رسوي، ځکه چې هغه د ګوتو منځ کې نیول کیږي او بالاخره دا سیګریټ دود هم په نوکانو باندې راځي او د نوکانو د زیړوالي او د نوکانو د خرابېدو سبب کیږي. حتی نسوار کوو هم په ګوتو پواسطه جوړیږي چې هغه هم نوکانو کې نخلی او د نوکانو نه بالاخره منگا نکان خلی توڑو دا آغی پو جبانم که دلیشی چه انسان تا مختلف مرضونا پیدا شی.
دا نشی پا کما مرحله که نکان لا دیر خرابی گی؟
دا نشی پا منزنه متوسط مرحله و دا نشو پا آخری مرحله که نکان زیاد دا خرابی دو سبب کی زکر چی دی یو خوانه پروتین آغا پروتین چه نکان ورسخه جوڑی گی آغا کم زوری شوی و دا بلی خوانه دوی دوامدار دا نکان ورسخه دا نشو پا باره که استفاده که اینو پا دی دول بانده دا نشو پا من محاله و پا آخری مرحله که نکانو تا دیر صدمه رسیگی.
خپله د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو ته څه ډول زیانونه لري؟
د نکونو ماتیدل او تویدل معتادینو لپاره ډېرې ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې نکونو ته الله جل جلاله دا قدرت ورکړی چې مثلا د هغې په واسطه موږ مختلف کارونه چې کوو، که وزن جګوو، که بیل وو، یا په ځمکه کې کار کوو، رمبی کوو، هر کار چې موږ کوو نوکان مستقیما په هغې کې رول لري، او کله چې نکونه خراب وي او نوکان نه وي نو کس دغه کارونه دا ورته ډېر په مشکله تمامېږي. نو دوی د یوې خوانه کار نشي کولی او د بلې خوانه د نوکانو د کمزورۍ په وجه کیدلی شي چې د دوی نوکان میکروبي شي، دوی ته رنګارنګ مریسیاګانې ولګېږي. مثلا کله چې د دوی نوکونه خراب وي او چټل وي نو دوی هغه نوکو په واسطه خوراک کوي، نو کیدای شي مختلف میکروبونه د دوی خېټې ته داخل شي. حتی مورکا او سالات د خېټې مختلفې د معدې مختلفې ناروغۍ چې په لوري دا ټول دوی ته ولګېږي، ځکه چې نوکونه د میکروبونو په لیکت کې رول لري. کله چې نوکونه ډېر غټ وي یا د منځه تللي وي یا خراب وي نو حتما دوی سره میکروبونه جمع کیږي. بل د نوکونو د منځه تلل خپله د بدن په ساتنه کې ډېر رول لري، یعنی دوی د بدن دفاعي سیستم ورسره کمزوری کیږي او بالاخره معتادینو ته خپله د ګوتو تکلیفونه، د ګوتو د نهایتونو د منځه تلل، حتی د ګانګرن کیدلو، د تورېدلو او د ګوتو د تویدلو سبب کیدلی شي.
که څوک نشه خوشی کړي، آیا د نوکانو ستونزه یې ښه کیږي او که همداسې به خراب او ماتیږي؟
کچیر څوک نشه خوشی کی نوکان دغه سرحد ته نوی رسیدلی چې ټول په مکمل ډول د منځه تللی وي او یا ګوتی ګنګرن شوی د منځه تللی وي، نو د بیا جوړېدلو امکانات شته دي. ولې کچیر ته نوکونه بیخي په مکمل توګه د منځه تللی وي او یا ګوتی ګنګرن او توروالی او کټ شوی وي، نو بیا د جوړېدلو امکان نشته دی.
معتادینو ته توصیه څه ده تر څو یې نشه نوکان ور خراب نکړي؟
معتادینو ته توصیه دا ده چې دوی دې کوشش وکړي چې خپل عمل یا رګدیتوب دې پرېږدي. هیڅ داسې عمل نشته دی چې څوک کلکه اراده ولري او هغه دې پرې نشو ښودلی. بیا هم که چېرته دغه وي کوشش دې وکړي چې د نوکانو سره دې ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې نوکونه ډېر مهم غړي دي په بدن کې. هغه مواد چې د نوکونو د خرابېدو سبب کېږي هغې څخه دې ډډه وکړي.
درنو اوریدونکو، د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکی رضوان له 1400 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې ناوړه انډیوالانو موتاد کړم. رضوان چې نږدې 1300 افغانۍ پر نشو لګولې وایي چې ښه نجار دی، خو اوس د نشې له امله هیڅ کار نشي کولی. رضوان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې اغلاوې او نور جنایتونه کړي چې اوس یې هم د هغو جنایتونو له امله ذهن نارامه دی. دا چې رضوان خپله نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې څخه واورو.
سګرټو نه شروع کړل، سګرټو نه پاس دلته وظیفې ته لاړو. کوم وخت کې دا چرسو ته هغه شولو مخام شوله، هغه چې رسختي راغلو دلته غلطو ملګرو سره مخ شولو، کله تاریاکو وهی او لوګی ورسره، کله هیروینو ته هغه شف نوم هم اورېدلی وو چې پوډر دي کنه، خو داسې لیدلی هم نه وو چې دا به دونه هغه شی. دا معتادي ډېر یو غلط مرض ده، ډېر د زندګۍ د کور د جامع دی، هغه نه دی اوباسي، بیخي د انسانیت د ساحه نه د خارجۍ. تا نه هغه ځناور ته خلک قدر کوي، د انسان د معتاد قدر عزت نشته. ده دما خو یې زیاتره چې دا په زړه باندې زیات اغېز کړی چې نفس مې ورسره لږ زری خبرې چې کوم لږ زری نفس مې بندېږي کنه. او دویم دما په مردۍ باندې ډېره اغېزه کړې ده چې د مردۍ نه یې هغه ضعیفه کړی یم. دریم د اعصابو کمشای خبره هغه شي بیا پسته رانه داسې سوچ نه مې وتلي. هغه خبره د پلار نیکنه د نجارۍ کسب ده، د مونږ هغه کې ښه استاد یم، ښه مهارت لرم. او بل د مسلک مې هم د چا خبره ده، کیرنګ مې زده ده، لوډر مې زده ده. خو بس دغه د غلط نیشې د وجې نه دا هر شی کاروبار د مونږ د لاس نه پاتې او غلطو ملګرو سره مخه و. دا نیشې او تماشو دپاره په نیشه ډېرې پیسې رانه لګېدلي، لکه 9 لکه روپۍ خو ما زابل نه راوړې وې وظیفې نه، هغه خو بېخي رانه تللي دي. ولاکه پرې پوه شوی اوسم چې د کباړو کاروبار کوم. بره ولایت نه دا پلی او پاپړ او دغه شیان اخلو. دو بره درې ته د مونږ علیشنګ دره ورته وایي پوه شي دولت شاه خوا ته دې خوا نه دا شیان ور اخو. نه همدغه کباړ راخلو راوړو، هغه خپل د کور فامیل خرچه به مې په باسله، د خپل نشې خرچه به مې پکې کوله. نور داسې یو کار روزګار هم د لاسه نه کېده چې مونږ د نشې پرېښي وای. مثال یو کار روزګار مونږ کړی وای، هغه هم کړی وای. داسې وخت شوی ده چې د چا خبره نشې پیسې را سره نه وي. چانو خزانه مې وه، هغه مې سوری کړې ده، د هغې نه مې د چا خبره پیسې اخیستې دي. تلی مه خپله نیشه مې پې اخیستې ده، ځان مې پې چلولی ده. مور مې پیسې بکس کې کېښودلې، لاړم د چا خبره بکس هغه مې وکړه چې کوم ځای کې کېښودلې، هغه نه مې پټې کړې دي. نه نیشې دپاره داسې ډېر کارونه مخې ته راغلي دي چې د خواښې سګانۍ د خوانه را باندې لږ فشار و. همدا هغه به یې کوه چې سمېږي که نه سمېږي، خپله لور درنه بوزم. نو دونه سپکوالی د سخرګانۍ د کور د خانه مونږ باندې هغه کېږي. که دا زه مثال چېرته سالمه وای، هغه وای سخرګانۍ څوک دی، یا مثال اوخی څوک دی چې ستا مقابل کې ودرېږي، هغه وکړي. خو دا هم دغه ګنده عمل د وجې نه دی مونږ مخې ته درېده او ملامت ورته د عمل داسې عمل و چې مونږ سرجیګوالي ته یې نه پرېښودلو. ایمانه مې کشر رور ده، همداسې کور کې ناست وم، څه خبره باندې د ماو د عداوت شو. دا نو ماته وی وی پوډري شی او تم غږېږي. بس ما هم چې وکړه داسې یو لرګی پروت وړکی غوندې، دا مې راواخېست او دې سر ته مې ورته واړو. ما ته ودرېږه چې زه درته اوس پوډري وښیم. مرګ او ژوند د الله په لاس کې ده کنه. ما خو د مرګ هڅه کړې وه، خدای ساتلی او 1 لس کوکه 2 لس کوکه سر خوړلي. دې نه ترخه خاطره بله داسې څه نه لرم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان په یوه کارخانه کې کار کوي او په میاشت کې یو ځل کور ته راځي. کله چې په کور کې وي د هغه میرمن روغه جوړوي، خو کله چې دی کار ته ولاړ شي میرمن یې بیرته ناروغه شي. میرمن یې د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته هم دا ناروغي ډېره ناشنا ښکاري. دا چې دا څه ډول ناروغي ده، علت یې څه دی، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ښځې په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې، ناروغ خوب نی؟
ناروغ یم، طول زن می درد کی، خوامی گرزی، سر می گنگ سوی.
نو نن خود سار رئیس شکر روغ جوڑی، داد سپوگمی تا داد سپینخ کاری لکه سپوگمی.
ریختی هم چی خوشحاله یم.
او نو چه زب پکور کم چنگ بنای خوشحاله.
خوشحال خوب استال خاطر یم، خونه پا یکم چه جوڑه ولی یم.
داده او دیلی ده چه کلا زه کور تا راشم نجوڑه شی او چه کلا زه نیمه ناروغه بی بیا
تو توکی که خودر احتیاط در توائی ما پا کمش بچی تا پا کور که نی نوما تا تزهارا ده بدن لدرد خوب نرازی
ولی زه در طرقه چه ده درد گوله ایخ کارم کسنگا
گوله می مطلب نده ما ویل چه پا غش پا آرامه یما
ده ما نمه چه تا با آرامه ای خوکر احتیاط در توائی ما زه نارامه ایم
ولی نارامه ای؟
تو لمده نصیتون را تا کوی چه ده پودو رو پا کارخانه که کار مکوا، دا مکوا، آغا مکوا، نو چه شو کم؟
نو ده خو خدر تا وای ما، ستا ده لاس خزی ما تا پیغور را کهی، وای میده ده پودری ده
ده خز و خبر پریده، اوز ده خپل اوال چیز خوشحاله ما
خوشحاله خویه ما مگر
مگر چه؟
پا کمش با چه ده پا کور کیه، ولی زه جوره ما؟
یارا خزی، اول خودی ده درد گوله را نجوره کرده بیا د دې راز پوښتنه را نه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازه رازه خوره چند سو ماینا دیو کرد؟
خو او میکرد
خا تیراک؟
داده وقت
خا عجبه ده
چه شای عجبه ده دکتر سب چه راسی بیدی؟
تو خوبه کم نشه نکوی
چند نشه؟
مطلب سگریت، نسوار، تاریاک او داس نور؟
نه نه دکتر سب زهید دول نشه نکو
پا کور که مو بلچوک نشه کوی؟
میره می پوره دیده ای
تا تا خوب ای کن وقت ایروی نوی در کردی
نه دکتر سیب هیچ وقتی نوی در کردی
میره دی چه کار کردی
دی ایروی نو پا کارخانه که کار کردی
میره دی چه ورزی ورسته بیا کورت رازی
دو دری ورزی ورسته کورت رازی
دی کار لپاره بیا کن خاص کالی آگوندی
نه پا اغا کالو که چه دی پوره رو کار کردی اغا کالی آگوستی بی کورت رازی اوی دسی کل کل ای آقا یه جور کالی لس و رازی هم آغوستی وی
خا خا پا کومش پا چه تا میرده دی بیا پا کور کی وی بیا هم داغه تکلیف لری؟
نه نه آقاش پا روغ جوره یم بس پا کومش پا چه دای نوی زنا جوره یم
بس پوشم چه تا چه مریضی لری؟
پس چه پوش وی زست دول نجوری لرم
خوره تا پا ایروی نو اخته شوی
تا شاید زپ ایروین اخته شویم
او خوره لبادا مرگا چه تا ایروینی شوی
نو ما خواه ایت وقت ایروین ندی چکولی چنگ پی اخته شوما
سامده خوره تا با نوی چکولی خوستا دا میره کالی پا پودر رو بانده لڑلی وی او تا تا نگده کیگی او دا وقت پا تیره دو سارا تا پا پودر رو اخته شوی
وی خدایا کور می خراب سو خدای می دی کونده کی خدای دی دای خراب کی خپل جواند خوی تبا کرده و زبا جواند هم را تبا کرد زبا دا وارو وارو بچی چنگ کام تا خمونگ طول پلوی لاس موی جلو تا ولی زبنگ سر داسی وکرد
دا زایده رادیو درنو اوریدون کو دا زهرو کاروان خپرونه پر همدی زی پای تا ورسیده تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو دا خدای پامان
دا زهرو کاروان